سال را اعلان می دارد. رادیو آزادی کسی را شخصیت سال انتخاب می کند که در تحکیم مردم سالاری، حاکمیت ملی، تأمین حقوق بشر، پیشرفت و ارتقای معارف و فرهنگ و عرصه خدمات بشری مصدر خدمات چشمگیر شده باشد. این که شخصیت امسال ما کیست در برنامه ساعت 9 و دقیقا 9 و 15 دقیقه با شما خواهیم گفت. اکنون ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره زه هم باید یادونه وکم چې نن د نوروز ورځ ده او د نوروز په ورځ موږ عموما د کال غوره شخصیت اعلانو. د 1392 هجری لمریز کال د ازادي راډیو د کال شخصیت به په دریجه باندې 9 بجو په خبرونه کې دوی ترې خبر شو. همدارنګه د پښتو خبرونه په 10 بجو کې په دې اړه خبرې دلې شي. هله دا چې دوستان به زموږ د خبرونه واوري. اوس هم راځو خپلې دې خبرونه ته. په دې کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لرو. خو پیل له خبرونو کوو. افغان پولیس وایي امنیتي ځواکونو څلور وسلوال طالبان چې د کابل په سیرنا هوټل یې حمله پیل کړې وه وژلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په نږدې راتلونکي کې به په ملي ټیم او د کرکټ بورډ په اداره کې ځینې بدلونونه راولي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس د اسرائیل او ایران ترمنځ د سولهییزو اړیکو غوښتنه کړې ده. افغان پولیس وایي امنیتي ځواکونو څلور وسلوال طالبان چې د کابل په سیرنا هوټل یې حمله پیل کړې وه وشل. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي وویل درې ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې دوه پکې امنیتي ساتونکي او بلې د هوټل بهرنی کارکوونکي. وویل کېږي په هوټل کې ډېره نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې د حملې مسؤلیت یې منلی وایي چې کسانو یې په برید کې په هوټل کې ډېره بهرني او افغان اتباع وشلي چې دا نوروز د جشن لپاره راغونډ شي. سیرنا د کابل په زړه کې یو له خوندي هوټلونو ګڼل کیږي. بلخوا ولسمشر حامد کرزي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پرون ورځې حمله غندلې ده. پرون سهار و ځانمرګو برید کوونکو د جلال آباد پر لومړنۍ امنیتي حوزه برید وکړ چې په نتیجه کې یو ملکی کس او لس تنه پولیس وژل شول او 25 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د راډیو ټلویزیون چارواکي وایي چې په دې چاودنو او بریدونو کې د دې راډیو ټلویزیون تاریخي آرشیف هم له منځه تللی. د جمهور ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې ولسمشر حامد کرزي د غبرید د پردیو مزدورانو کار بللې. خغلی کرزي ویلي چې دغه ډول ناوړه عمل نشي کولای افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي. د پرونی برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. تیر کال په نړۍ کې د افغانانو د کډوالۍ شمیر د وړم کال په مقایسه کم و. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو رپورټ کې چې نن جمعه خپور کړی ویلي تیر کال تر 8000 او 600 زیات افغانان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي. حال دا چې وړم کال دغه شمیر تر 8500 زیات و. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي د افغانستان، روسیې او سوریې اتباع په نړۍ کې د کډوالو زیات شمیر جوړوي. خو دا لومړی ځل دی چې تر افغانانو د سوریې د کډوالو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په نږدې راتلونکي کې به په ملي ټیم او د کرکټ بورډ په اداره کې ځینې بدلونونه راولي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل دا به مثبت بدلونونه وي.
د احساساتو تغیرات کله به هم موږ نه کړو او نه نه طرفدار یو. په ځای سره تغیرات چې هغه ټول نړۍ ام پی پی دي، دنیاوال ام پی خبر دي، راځي به او ځینې اداري تغیرات هم په نظر کې دي. ان شاء الله زه غواړم چې اوس ټول باندې بحث وکم او په دلایلو ولاړ به ان شاء الله تغیرات وي.
دا کرکټ بورډ چارواکي په داسې حال کې د بدلونونو خبره کوي چې افغانستان ونه توانېدل نیپال څخه پرونی نړیواله شلوره مسابقه وګټي. په پرونی مسابقه کې په چې افغانستان وګټل او نیپال ته یې بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. نیپال د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 141 منډې وکړې او افغانستان ته یې د 122 منډو هدف وټاکه. افغانستان ونه توانېد هدف پوره کړي. دا ټول لوبغاړو په سوځېدو یې یوازې 122 منډې جوړې کړې شوې. افغانستان تر دې مخکې له هانګ کانګ څخه مسابقه ګټلې وه. افغان ولسمشر حامد کرزي هله خودلی چې افغانستان به بریالي انتخابات تر سره کړي او دغه انتخابات به د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي. ولسمشر کرزي د نوروز په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ په پیغام کې د غراز له خلکو وخت چې پراتونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل خوخي کاندید وټاکي. ټاکل شوی ده چې د ولسمشر یا ولایتي شوراګانو انتخابات شاوخوا 2 اونۍ وروسته تر سره شي. او نن چې د نوي مریض کال لومړی ورځ د ازادي راډیو د 1292 هجري کال شخصیت اعلان کی ټاکل شوی د ازادي راډیو د کال شخصیت د سهار د 10 بجو په خبرونه کې اعلان شي. ازادي راډیو هر کال یو تن ته چې غوړه ټولنیز خدمتونه کړی وي د کال د شخصیت په توګه اعلانوي. د کال د شخصیت په اړه نور معلومات زموږ پر انټرنیټي پاڼه هم لوستلی شي، پته یې ده azadiradio.com. د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس د اسرائیل او ایران ترمنځ سولې زوړیکو غوښتنه وکړه. د ویل اسرائیلی دولت د جګړې مخالفت دی. پیرس چهارشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نوروز په درشل کې د ازادي راډیو له ایراني څنګه راډیو فردا سره په ځانګړي مرکه کې دا خبره وکړه. د اسرائیل ولسمشر ویل ایرانیان باید د اندېښنه ونه لري ځکه اسرائیل اراده نه لري چې د ایران پر ضد جګړه یا ورباندې حمله وکړي. پیرس ویل خو اسرائیلیان ځینې دلیلونه لري چې د ایران په اړه اندېښمن دي. د ایراني مشرانو هغه ګواښونه یاد کړل چې ویلي دي اسرائیل بل منځه یوړل شي. پیرس ویل د ایران ولسمشر روحانی هغه وخت اسرائیل نه هلی کړل چې سرګندی ونه ویل چې اسرائیل یو لاغه هیوادونه دی چې ایران ورسره سوله غواړي. پینټاګون وایي د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د امریکا له دفاع وزیر چک هیګل سره ژمنه کړې چې روسي ځواکونه به د اوکراین په ختیځ کې له سرحد څخه ونه وړي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون پرون وویل چې شویګو او هیګل د روسیې او اوکراین پر شخړې د یو ساعت لپاره ټلیفوني خبرې وکړي. د پینټاګون یو ویاند وویل چې د روسیې د دفاع وزیر ښاغلی هیګل ته وویل چې په زرګونو روسي پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه پوځي تمرینونه کوي او په پام کې نه لري چې اوکراین ته واوړي. رپورټونه وایي د امریکا دفاع وزیر خپل روسي هلته وویل څرنګه چې روسیې د اوکراین د کریمیا سیمې کنټرول په خپل لاس کې اخیستی که هلته هر ډول پیښې کیږي مسؤله به وي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته په مسکو کې ویل د اوکراین د لانجې د حل لپاره باید ډیپلوماټیکي حل لارې ولټول شي. دا په داسې حال کې ده چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې روسي پلو ځواکونو د اوکراین د سمندري ځواکونو درې کښتۍ یرغمل کړي او د روسیې د سمندري ځواکونو قمندان څلورمې کښتۍ ته امر کړی چې تسلیم شي. د قرغیزستان حکومت وایي په کریمیا کې ترسره شوې لانجمنه ټول پښتنه او په قانوني توګه د روسیې له فدراسیون سره د دې سیمې د یوځای کېدو پریکړه په رسمیت پیژني. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپره شوه وویل په کریمیا کې د مارچ د 14 نیټې د ټول پښتنې نتایج د دې خودمختار جمهوریت د اکثریت خلکو اراده څرګندوي. اعلامیه زیاتوي د یوکراني چارواکو نه سنجول شوي اقدامات او اداري فساد د روان بحران سبب شو چې په نتیجه کې دغه ټاپو وزمه له روسیې سره یوځای شو. او پرون ماخام په مصر کې وی محکمې ولستنه هر یو په څوارلس کاله بند محکوم کړل. دغه کسان په الازهر پانتون کې د مظاهرو پر مهال په دولتي ودانیو په حملو او دغو په اشغال تورن شوي. ویل کېږي تورن شوي کسان د لیکل شوي ولسمشر محمد مرسي پلویان او د اخوان المسلمین غړي دي. دغه کسانو په خپله مظاهره کې غوښتنه لرله چې په پانتون کې دي په ډله ییزه توګه د عذابي مسمومیت د مسلې څېړنه وشي. په اپریل میاشت کې په لسګونو محصلان د غذایي مسمومیت کار شو او روختون ته انتقال شو. بخی دغه کسانو په خپل مظاهره کې غوښتنه لرله چې په پانتون کې دی په ډلی زتوګه د غذایی مسمومیت د مسلې څېړنه وشي. په اپریل میاشت کې په لسګونو ماسلان د غذایی مسمومیت کار شو او روختون ته انتقال شو. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. ځینې چارواکي وایي چین غواړي چې د مسینک کان پر تلون چې 3 میلیارد ډالر ارزښت لري له سره خبر وکړي. د اړه پر رپورټ سروي راوړي چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي ترکمنستان ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې به مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د عقیدتي افسرانو او مبلغینو حضور د سرتیرو روحي پیاوړي کوي. په دې اړه هم رپورټ لرو. له دې مو هم خبرو چې د اسرلیا دفاع وزیر وایي هیله لري فوجیان به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وای په نږدې راتلونکي به په ملي ټیم او د کرکټ بورډ په اداره کې ځینې بدلونونه راولي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد:
د اساساتو تغیرات کله به هم موږ نه کړو، نه امی طرفدار یو. په ځای سره تغیرات چې هغه ټول نړۍ ام پی پی دنیاوالم پی خبر دي راځي. به
خغلی مراد د دې بدلون خبره په داسې حال کې کوي چې افغانستان پرون نیپال ته لوبه وبایلله، بشپړ مرکه ورسره لرو، او همدارنګ به د اوکراین د کریمیا د سیمې پر سر په روان کړکیچ هم تازه حال خلول مقصد اوسي. د دوستانو یو وار بیا درته د نوي کال او نوروز مبارکي وایو. باید یادونه وکړو چې د ساده رادیو هر کال د نوروز په ورځ د کال شخصیت اعلانوي. د موږ د دیار لسوا دوه نوي هجري لمریز کال شخصیت مو انتخاب کړی دی. که غواړئ چې پوه شئ څوک دی، د ازادي راډیو د لسو بجو خپرونه له یاده مو باسئ. یوه بله یادونه دا ده چې د دې خپرونې په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرغږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو. تاسو د ازادي راډیو اورئ. ځینې چارواکي وایي چې نه غواړي د مس عینک کان پر تړون چې درې میلیارده ډالر ارزښت لري له سره خبر وکړي. د کانونو د قانون نه تصویبېدل، نامنی او نور مسایل د دې کان د راسپړلو په وړاندې لوی خنډونه بلل شوي. سالم احمد صالح پرې تفصیل لري.
راپورونه وایي د چین ایم سی سي شرکت غواړي په لوګر کې د مس عینک کان د سپړلو پر تړون له سره خبر وکړي او ځینې امتیازونه چې یې منلي وه لغوه کړي. په نړیوالو بازارونو کې د مسو د بیې ټیټېدو، د چین ورو اقتصادي وده او په افغانستان کې امنیتي ستونزې د دې کار دلایل شول سوي دي. د چین ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې ایم سی سي شرکت غواړي د ریل ګاډي د پټلۍ، د برېښنا کوټ او د مسو د تصفیې د فابریکې له جوړولو ډډه وکړي. دغه شرکت دغه راز غواړي د 808 میلیون ډالرو اضافي پیسو له ورکړي چې باید د تړون پر اساس افغانستان ته وسپاري ځان تیروي. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي و چې د کان په ساحه کې د ناامنیو او هلته د لرغونو اثرو د راوتلو له کبله د کان د سپړلو چارې ټکنې سوي دي. خو د افغانستان د کانونو وزارت وایي چې د دې کان د سپړلو چارې اوس هم روانې دي. د دې وزارت ویان رفیع الله صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې د کان د سپړلو چارې به ډېر ژر پراخې سي.
د مس عینک په پروژه کې کار روان دی. د پروژې د اړتیا له مخې په سیمه کې د بیا رغونې ځینې چارې روانې دي. ډېر ژر به د پخوا غوندې د کان د راسپړلو چارې پراخې شي.
د مس عینک کان د راسپړلو په وړاندې بل خنډ د کانونو د قانون نه تصویبېدل شول سوي دي او اټکل کېږي چې شی نوی حکومت یې تصویب کړي. د کانونو وزارت ویان ښاغلی صدیقي وایي که دغه قانون تصویب سي په افغانستان کې به زیات پانګوال پانګونې ته زړه شکړي.
قانون جدید
د کانونو نوی قانون مو د افغانستان پارلمان ته لیږلی، خو لا هم تصویب شوی نه دی. له شکه پرته افغانستان داسې هیواد دی چې پانګوال ډیره لیوالتیا نه ورسره لري، خو دغه قانون کولی شي دغسې جذابیت مخکې له مخکې ایجاد کړي.
د مس عینک کان چې ویل کېږي 5.5 میلیونه ټنه مس پکې دي، د نړۍ له لویو کانونو ګڼل کېږي. د دې کان د مسو کیفیت ښه دی. دا محل د نړۍ په بازارونو کې یو کیلوګرام مس په $6 او $0.02 خرڅیږي. هلدا چې په 2011 میلادي کال کې د یو کیلوګرام مسو بیه $9.90 وه. څرنګه چې په تیرو کلونو کې د مسو بیه لوړه وه، چین د مس عینک کان له سپړلو سره لیوالتیا ښوولې وه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ترکمنستان ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې مرسته کوي. د دې شورا یو مسول د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د علي شورا یو هیئت د دوشنبه په ورځ ترکمنستان ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په بلنه ورغلی څو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې ورسره وکړي. جمیله ظریف له کابل نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د سولې علي شوروي ترکمنستان ژمنه کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو کوربه توب وکړي. د دې شورا یو مسول حبیب الله فوزي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د ترکمنستان مرسته مهمه او اغیزمنه وبلله. حبیب الله فوزي هیله څرګنده کړه چې ترکمنستان کې به د سولې کېدونکو خبرې اترې مثبته نتیجه ورکړي.
د سولې په مسله کې موږ څو کارونو ته ضرورت لرو. یو دا ده چې له طالبانو سره باید مذاکرات وشي. هغوی مذاکرات او یا خبرو اترو لپاره کوم بل ملک ته ولاړ شي، نو ترکمنستان هم هغه ملک ده چې د نورو اسلامي هیوادونو تر څنګه لکه قطر او امارات او سعودي کولای شي چې د دغه خبرو اترو لپاره یو میزبانی وکړي. ترکمنستان هم داسې وطن ده چې کولای شي د ډیرو طالبانو ته ځای ورکړي او دوی په آزاده توګه د سولې په مسله کې مرسته وکړي.
حبیب الله فوزی وایي چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی چې مشري د دې شورا مشر صلاح الدین رباني کوله، د دوشنبه په ورځ ترکمنستان د حکومت په بلنه هغه وته سفر وکړ او د چهارشنبه په ورځ بیرته راغی. هغه وایي چې د سولې د عالي شورا پلاوی په دې سفر کې د ترکمنستان له چارواکو سره د سولې خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبانو په چمتو کولو خبرې کړي. د سولې د عالي شورا مسولین وایي چې دغه پلاوی د ترکمنستان له ولسمشر، د بهرنۍ چارو له وزیر او د پارلمان له مشر سره هم کتلي دي. تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې خبرو اترو لپاره بیلابیل هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربی امارات و هند او زینه نور هیوادونو تا ورته سفرونه کړي. د سیاسي چارو شمیر کتون کې هم د سولې پروسې په برخه کې د ترکمنستان مرسته اغیزمنه بولي، خو وایي په دې شرط چې پاکستان په دې برخه کې ستونزې جوړې نه کړي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ممکن دی ترکمنستان دغه میزبانی به وکړي. متاسفانه په خپل پاکستان صداقت نه لري. کوم طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي او کله دوی غواړي چې ترکمنستان ته بلال شي، دوی اجازه نه ورکوي چې دا طالبان حکومت سره جوین شي، خپل مذاکره ولري. مشکل اصلی که چی دی پاکستان ده، یو پاکستان و آیسای نغالی شده غا روان ده غا وضعیت تغییر عمونی ده طالبان و پس صداقت که بیاد ترکمنستان پا میزبانی توب که شک نلرم. متاسفانه ده خپل پاکستان نیاد تروسه صادقانه نده او تروسه ده نتیجه خود لیده چی دوی نغالی که ده مسئله ده گفتگو و مذاکره للاره نده غا مشکل حل شد.
جاوید کوهستاني وی هر کله چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته نږدې شوی، پاکستان مداخله کړي او په یو ډول یې د طالبانو د خبرو مخه نیولې ده.
و موریدل چې د افغانستان د سولې علي شوروي ترکمنستان ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې مرسته کوي. بلخوا د استرالیا دفاع وزیر وی هیله لري چې پوځیان به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. په دې اړه د اسمت ساروان چمتو کړی رپورټ اورو.
د استرالیا دفاع وزیر خوشبین دی چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې د ځواکونو د پاتې کېدو لپاره یو نوی قانوني موافقه ترلاسه شي. حاضر دمه په افغانستان کې 400 غیر محارب استرالیایي پوځیان میشتي چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ د چارو څارنه کوي. د استرالیا د اس بي اس تلویزیون د راپور له مخې دا هیواد هیله لري چې پوځیان به د روان کال له پای ته رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي، مګر دوی د پوځیانو د موقعیت موافقه ترلاسه لري چې پر اساس دغه ځواکونو ته قضایي مسؤلیت او نور تضمینونه ورکول کیږي. تر دې موافقې مخکې د افغانستان او امریکا دوه اړخیزه امنیتي موافقې ته اړتیا ده چې باور دی د حمل د 14 نیټې د انتخاباتو په نتیجه کې بریالی کیدونکي ولسمشر به لاسلیک کړي، خو که انتخابات بل پړاو ته وځنډېدل بیا ګرانه ده چې امنیتي موافقه د سش کال تر پایه لاسلیک شي. د استرالیا دفاع وزیر ډیوډ جانسټن د پنځشنبې په ورځ د انډونیزیا په جاکارتا کې وویل تر اوسه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې چې استرالیا به د امنیتي موافقې د نشټوالي په صورت کې کله له افغانستان د خپلو پوځیانو په ایستلو پیل کوي. خو دفاع وزیر هیله مند چې پوځیان به پاتې شي او انتظار به وباسي چې په څه ډول پاتې کېدای شي. د وویل دا امکان ډیر شته چې موږ خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسو، خو دا به د خوابدۍ وړ وي او ښه پرېکړه به نه وي. د په عین حال کې وویل حاضر د دلایل لري چې خوشبینه ووسی، خو باید لومړی موافقه وشي. استرالیا په افغانستان کې خپل محارب ماموریت تیر کال پای ته ورساوه او خپل ټول محارب سرتیري له اروزګان ولایته وویستل.
و موریدل د استرالیا دفاع وزیر وی هیله لري چې پوځیان به له 2016 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. تازه مو غږ له ازادۍ راډیوونه اوري. افغان چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د عقیدتي افسرانو او مبلغینو حضور د سرتیرو روحیې پیاوړي کوي. دا څرګندونې په کابل کې د ملي اردو له تعلیمي مرکز څخه د 314 مبلغینو او ملا امامانو د فراغت په غونډه کې وشوي. صفي الله ستانکزي په اړه رپورټ برابر کړی.
لومړی ځل دی چې په افغانستان کې عقیدتي مبلغین او ملا امامان د پوځي رتبو په اخیستلو بریالي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د مسلکي مبلغینو او ملا امامانو حضور د سرتیرو روحیه ډیره پیاوړې کوي. د دې وزارت د ستر درستیز عقیدتي او فرهنګي رئیس محمد امین نصیب د پنځمې په ورځ ویل چې له ډیرو هڅو وروسته وتوانېدل د ملي اردو لیکو ته مسلکي مبلغین او ملا امامان جذب او وروزي.
دا هغه کسان دي چې د کاندید افسر لپاره یو تر درې مسجل شوی دوري او نور مقدماتي او اوږدمهاله کورسونه یې تعقیب کړي. دومره باور پرې لرو چې کچیرې پراتلونکي کې په خطه کې کمبود احساس شي، د خطي مبلغ یا امام د قمنداني په نشتوالي کې کولای شي چې رهبری چارې په سمه توګه مخ ته بوزي.
د ښاغلي نصیب په خبره دا لومړی ځل دی چې ملا امامانو او مبلغینو ته د کابل په پوځي تعلیمي مرکز کې له ښوونې او روزنې وروسته د دویم بریتمن رتبې ورکړل شوې. د هیله وښوده چې مسلک یو با تجربه مبلغین به سرتیرو ته د هیواد مینه او د خاورې د دفاع په اړه اسلامي ارزښتونه بیان کړي. له بلې خوا د جمهور رئیس کرزي سلاکار نعمت الله شهرانی په دې غونډه کې ګډونوال وهڅول چې په خپلو ژمنو عمل وکړي.
اولین وظیفه شما نیو کردن خاک افغانستان.
ستاسو لومړی دنده د افغانستان د خاورې ساتل دي. نیکمرغه هغه څوک دی چې د اسلام په لار کې ملاتړي، یونیفورم اغوندي، کمربند اشکولوي او د خدای په نوم وځي. له دې سره افتخار په کوم ځای کې دی؟ رهبر او پښوا باید همداسي ووسی تر هغه چې خپل عمل ونه کړي.
کړي څوک پر اعتبار نه کوي.
ښاغلی شهرانی له هیواد او خاورې دفاع د ټولو افغانانو دنده وبلله او له فارغو شوي افسرانو یې وغوښتل چې خپلې دندې په منظمه توګه مخته یوسي. له دې مخکې د ملي اردو په لیکو کې ملا امامانو او مبلغینو د افسرۍ رتبې نه درلودې. د ملي دفاع وزارت د چارواکو په خبره فارغ شوي سرتیري له ښې تجربې برخمن دي او وبکولی شي چې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې څارونکو ډله کابل ته رسیدلې. د دې 14 کسیزې ډلې مشر خبرداری ورکړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه وشي نو د افغانستان راتلونکي ثبات په خطر کې لوېدای شي. په اړه یې پام وکړ له کابل د زبیر شومان رپورټ ته.
د افغانستان د انتخاباتو د څارنې لپاره د اروپایي ټولنې څارونکو ډله خبرداری ورکوي چې له رایو پرته د راتلونکو انتخاباتو پر نتایجو د نفوذ غورځولو هر بل هڅه به د دې هیواد ثبات له خطر سره مخ کړي. د 14 کسیزې ډلې کابل ته له رسیدو وروسته د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د انتخاباتو په ټولې پروسې به څارنه وکړي. خو د دې ډلې رئیس تیج برمن خبرداری ورکړ چې په دې انتخاباتو کې هر ډول لاسوهنه د افغانستان ثبات له ګواښ سره مخ کولای شي.
any attempt to influence the out
dai wai har haga hasa che la riftuno rayo prata da intikhabato pa nataijo da nufuz lo parawshi da de hiwad ratlum ki subat aw sul pa khatar ke chawalai shi yawazi da khu intikhabato prosa rayo warkun ko gatun ko aw bailun ko ta pa intikhabato ke da gadun la mala wiar urba khalai shi. خغلی بیرمن ویل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په بلنه افغانستان ته راغلی دی. هغه ویل د انتخاباتو د ورستوي نتایجو تر اعلانې دو پورې به خپل څارنه ته دوام ورکړي. بیرمن ویل چې دوی به په کابل کې اوسېږي خو د افغانستان یو شمیر لوی ولایتونو ته به هم سفر وکړي. د بیرمن په وینا د رایې ورکولو په ورځ به د دوی څارونکي د رایې ورکولو ځینو مرکزونو ته هم ولاړ شي. یو شمیر افغان کتونکو وایي د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د اروپایي ټولنې څارونکو پیاوړی رول درلود. د دوی په وینا په هغو انتخاباتو کې د څه باندې یو میلیون رایو په باطل اعلانېدو کې هم د دې ډلې رول و چې له امله انتخابات دویم دور ته ولاړل خو بیا ونه شول. د اروپایي ټولنې له څارونکو ډلې سره په ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي میشل میلبن هم د جمهور ریاست انتخابات د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بلل. دای وای مونږ هیله لرو چې ټول دواړه کاندیدان د حکومت چارواکي د رسنیو استازي او نور ټول هغه کسان چې د انتخاباتو د کامیابولو د پروسې یو برخه دي مسؤلانه چلند وکړي او داسې عمل وکړي چې لامل افغانستان یو مهم دیموکراتیک ګام پورته کړي او د افغانستان په تاریخ کې د قدرت د لومړي ځل سولیز انتقال یقیني کړي. اروپای ټولنې د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې مالی مرسته هم کړې. تکل شویل بهرانيانو پرته په زرګونو افغان څارونکو هم د حمل د میاشتې د 14 منټي انتخابات وڅاري. خو نامنی د دغو انتخاباتو د څارنې په مخ کې یو لوی خنډ بلل کېږي. لرو پرتو سیمو ته د څارونکو ورتګ یو ستونزمن کار بریښي.
دوستانو نن د نوی هجری لمریز کال لومړنۍ ورځ ده او د نوروز ورځ ده. یو ور بیا تاسو ټولو ته د نوی کال د رابرکېدو مبارکي وایو. د نوروز په ورځ ازادي راډیو عموماً د کال غوره شخصیت اعلانوي. زموږ د دې کال غوره شخصیت هم اعلانېږي. که چیرې تاسو موږ د 9 بجو او 10 بجو خبرونه واورئ نو د موږ د کال د غوره شخصیت په اړه معلومات ترلاسه کولی شئ. هیله ده چې په دې خبرونو کې به را سره اوسئ. یوه بله یادونه هم کوو، هغه دا ده چې موږ هڅه کوو چې په کابل، مزار شریف، کندهار او د افغانستان په نورو ولایتونو کې له خپلو خبریالانو سره په راتلونکو خبرونو کې په تماس کې شو او تاسو ته د نوي کال د لمانځنو د غونډو او میلو په اړه تازه معلومات وړاندې کوو. اوس هم راځو د کرکټ په اړه. یوې مرکې ته د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په نږدې راتلونکي کې به په ملي ټیم او د کرکټ بورډ په اداره کې ځینې بدلون نه راولي. د کرکټ بورډ چارواکي په داسې حال کې د بدلونونو خبره کوي چې افغانستان ونه توانېده له نیپال څخه پرونۍ نړیواله 20 مسابقه وګټي او په 500 مسابقو کې هم له تمې سره سم ونه ځلېده. افغانستان پخوا تر دې نیپال او نورو قوي ټیمونو ته ماتې ورکړې وه. سلیم احمد صالح د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس نور محمد مراد څخه د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه د افغانستان د پرونی ماتې اصلي دلیل څه و؟
زه د مینوالو د کرکټ چې دا یو کال د افغانستان دومره غټې بریاوې جوړې کړې وو، هغه امیدونه دومره زیات شوي وو، د هغو په خواشیني هم پوهېږم، خو خدای دې وکړي چې دا خواشیني ډېر زر د منبر په خوشحالي بدل شي، انشاءالله بدلېږي به. اصل لامل یې یوازې دا نه و چې دا پرون لوبډله ولې لاندې راغله، یو شل فیصده دا میلت چې هماغه ورځ زموږ ورځم نه وه، شل ورځې لوبه ده، ډېره لنډه لوبه یې، زموږ پکې ورځ نه وه، خو د دې تر څنګ اوږدمهاله لاملونه هم لري. افغانستان بدبختانه تېر دوه کاله دا باید ومنو چې په تېرو کلونو کې موږ هغه اوږدمهاله پلان چې د ملي ټیم تر څنګ د موږ د استنادي لوبغاړي چې هغه باندې موږ د مشرانو لوبغاړو په ځای راولو، موږ لوبغاړي نه درلودل. موږ بدبختانه کله چې په 2003 کال کې ماتې کله وظیفه شروع کړه، موږ همدغه یو 15 لوبغاړي شاوخوا درلودل چې هېڅ داسې یو کس نه و چې موږ ویل چې ولاسې که فلانی فټ نه وي نو موږ به څوک راولو، بېغه ځایناستی نه و. یا په 2003 کال کې موږ په داسې حالت کې و چې شهزاد تاسو معلومات و درسه چې موږ هغه کېنولی وو، خو دېغه ځایناستی لوبغاړی له موږ سره نه و. زه فکر کوم دغه اوږدمهاله لاملونه دي باعث شو چې نن یې موږ هغه بده اغېزه ولیدله چې موږ لوبه زموږ لوبډل ونه شو کولی چې د یو اسانه حریف پر مقابل کې حسانه په دې وتړم چې د افغانستان 2013 کال کامیابي چې وګوره نیپال موږ ته زما په نظر بیخي یو اسانه حریف و، موږ وپرزیدلو.
مراد صاحب، په دغو لوبو کې د حمید حسن کمی لا هم احساسېږي، تاسو فکر نه کوئ چې بل داسې لوبغاړی ته اړتیا شته چې دغه ټیم ته راولي چې د حمید حسن ځای پوره کړي؟
همدغه مشکل موږ لرو، موږ ولې د حمید حسن ځای ناسته یو، ولې حمید حسن کمی ولې محسوس کړي، ما ته ولې سبا دي نه دي کمی محسوس کړي. افغانستان کرکټ بورډ ادارې باید د تیرو 15 کلو کې دې کار کړی وای چې درې نور حمید حسنونه موږ باید روزلي وای، دوه درې نبی له موږ سره وای، شهزاد دوه درې له موږ سره وای. ډېر بدبختي سره چې یو څه خو دغه مشکل دی چې موږ هغه امکانات هم نه لرو، داسې د موږ چارواکي یوازې مبارکۍ ته کله کله ډېر خوشحاله کېږي، یعنې هغه د موږ په ستونزو باندې هېچا هم فکر نه ده کړی، یا پخواني دلته چې کوم اداره وه دا فکر نه ورته شوی. موږ ولې دا روزونه یو باید در سره موږ به انشاءالله د دې حالت نه راوځو. یوه خوشبختي دا ده چې موږ شاته په دې یو کال کې یا د یو کال درې میاشتو کې موږ په دې ځوانانو باندې ډېر کار کړی دی، او الحمدلله موږ به اوس له دغسې یو حالت سره تقریبا یو 80% هم دا حالت پوره کړی دی. 100% بیا هم نه وایم ولې، دا یو کال ته نه بلکې دا دوه درې کاله پلان ته ضرورت لري، خو موږ په ډېر چټکي سره په دې پلان باندې هم کار وکړو. موږ د دې حالت نه خبر وو چې داسې یو حالت به راځي، خدای نه خواسته.
پوینټونه د افغانستان څو دي؟
بنګلادیش ته ماتې پوینټونه خو د جام جهاني 2013 خو موږ یو هغه کې څه مشکل نه لرو. موږ انشاءالله دا اوس آسیا کپ الیټ کپ کې ټولو غوره آسیا جام کې انشاءالله ډېر نږدې به تاسو دا تغیرات وګورئ. دا غوراوي تر ټولو غوره د آسیا جام سیالۍ چې دي هغه الیټ کپ په نامه یادېږي. چلنج کپ نه خو موږ وتلي، موږ غوراوي پړاو کې یو، په هغه کې به انشاءالله تاسو یو څه مثبت البته تغیرات هغه اړین تغیرات به انشاءالله وګورئ، په هغه کې به راځي. او په 2013 جام جهاني خو موږ یو انشاءالله او دغه لپاره خو پلان په کار ده، او تاسو دا اوس یو ټیم پیټر انډرسن ولید چې کوچ راغلی دی انډور اکیډمي ته، او د دې تر څنګ یو بل کوچ ډېر زر شاید اوس خو موږ خو یو دوه هفتو وخت وکړی، شاید ډېر زر یې اوس راولو. هغه چې په هر قیمت وي هڅه به وکړو چې هغه ډېر زر راشي او پلان پرته له کوم ځنډ نه شروع وکړو.
د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد سره مو مرکه واورېده چې ویلي افغانستان به د 2015 میلادي کال د نړیوال جام په سیالیو کې مهمې مسابقې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو پر سر کړکېچ زیات شوی، امریکا او روسیې پر یو بل ځینې بندیزونه لګولي. د اروپایي ټولنې هیوادونه هم غواړي چې پر روسیې ځینې بندیزونه ولګوي. صالح محمد صالح په اړه تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما پرون اعلان کړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر رئیس او د هغه نږدې همکار سرګی ایوانوف او نه تنه نور روسان د بندیزونو په لیست کې شامل شول. یو بانک چې د روسیې له رهبرۍ سره نږدې اړیکې درلودې هم په دې لیست کې راغی. ولسمشر اوباما وویل یو فرمان صادر کړی چې پر اساس یې امریکا د روسیې پر اقتصادي سکتور ځینې بندیزونه لګوي.
Based on the executive order that I signed in
response to the اجرایوي فرمان پر اساس چې په اوکرين کې مې د روسیې د مداخله لپاره لاسلیک کړ، د روسیې د حکومت پر نورو اعلی رتبه چارواکو بندیزونه لګوو. نن موږ پر ځینو کسانو چې ځینې منابع او نفوذ لري، پر هغو کسانو چې د روسیې له مشرتابه سره مالي مرسته کوي هم بندیزونه لګوو. دغه راست پر هغه بانک چې دغه کسان تمویلوي. تر دې څو دقیقې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د امریکا د کانګرس نه غړي او د امریکا د ولسمشر سلاکاران روسیې ته د داخلېدو له حق څخه بې برخې شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د هغو امریکایي اتباعو لیست خپور کړ چې روسیې ورباندې بندیزونه اعلان کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو د امریکا هر دښمنانه اقدام ته مناسب ځواب وایي. د دغو دوه اړخیزو بندیزونو تر اعلان وروسته د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاواروف ټلیفوني خبري وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی لاواروف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته وویل د روسیې له خاورې سره د کریمیا یو ځای کېدل د بحث او لسره د کتنې وړ مسأله نه ده. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند څرګنده کړه چې اروپایي ټولنې د خپلو غړو هیوادونو د مشرانو کتنه چې ټاکل شوې وه په جون میاشت کې په روسیه کې وسی لغوه کړه. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند وایي په کریمیا کې د دې هیواد لږ تر لږه درې جنګي بیړۍ د روسي پلاو وسلول کسانو لخوا يرغمل سي ودي. د روسي د سمندري ځواکونو قماندان الکساندر ویتکو شخصا په تلرمه کشتي کې د اوکراین د غسیمه ته ورغلی او د دغه کشتیو د تسلیمېدو غوښتنه یې کړې ده.
سمتنوی بجې شوې ور بیا په مخړې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان پولیس وايي امنیتي ځواکونو څلور وسلوال طالبان د کابل په سیرینا هوټل حمله کړې او ووشل. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي وویل درې ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې دوه پکې امنیتي ساتونکي او بلې د هوټل بهرنی کارکونکي وو. ولسمشر حامد کرزی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پرون ورځې حمله غندلې. پرون سهار وو ځان مرګو برید کوونکو د جلال آباد پر لومړی حبزه ډلې برید وکړ چې په نتیجه کې یو ملکی کس او لس تنه پولیس وژل شول او 25 تنه نور ټپیان شول. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي تیر کال په نړۍ کې د افغانانو د کډوالۍ شمیر د وړم کال په پرتله کم وو او ټول 18,600 افغانان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په نږدې راتلونکي کې په ملي ټیم او د کرکټ بورډ په اداره کې ځینې بدلون نه راولي. د کرکټ بورډ چارواکي په داسې حال کې د بدلونونو خبره کوي چې افغانستان ونتوانی د له نیپال څخه پرونی نړیواله شلوره مسابقه وګټي. ولسمشر حامد کرزی د نوروز په مناسبت په یو پیغام کې هیله ښودلې چې د افغانستان کې به بریالي انتخابات ترسره شي او دغه انتخابات به د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي. نن چې د نوی مریض کال لومړی ورځ ده، ازادي رادیو د 1992 کال شخصیت اعلانېږي. ټاکل شوی د ازادي رادیو د کال شخصیت د سهار د 10 بجو په خبرونه کې اعلان شي. د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس د اسرائیل او ایران ترمنځ د سولې زو اړیکو غوښتنه وکړه. د ویل اسرائیل دولت د جګړې مخالف دی. پینټاګون وایي د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل سره ژمنه کړې چې روسیې ځواکونه به د اوکراین په ختیځ کې له سرحد څخه وانه وړي. او پرون ماښام په مصر کې وی محکمې ولسنهاري او پڅوار لسور لسکاله بند محکوم کړل. دغه کسان په الازهر پانتون کې د مظاهرو پر مهال په دولتي ودانیو په عملی او د هغې په اشغال تورن شوي دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. وس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصيل او په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو تفصيل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې ادرس ته یو کله زرغه ګونه ډرامې ته رسو. ل یاد مو باسي چې ورسته نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې په مستقیمه توګه د ډرامې پر موضوع باندې بحث لري. تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ. یو کله زرغه ګونه
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې دلاور خان او واشم خان غواړي د کلیوالو لخبګان نه په انتخاباتي کمپاین کې خپل په نفع درنه ګټه پورته کړي خو پس پک وادو. او بلخوا سلامت خان، اکرم خان او نورو مشرانو ته داسې وښودل چې که پر روانو انتخاباتو کې بیا رایه راکړي بند با کلک او اساسي در جوړ کړم. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې جمیل او زلخته په څه غږي.
جمیل اورس مو څنګه و؟
ډاډه نه يم چې ډیره به ګټه وروه.
ولی
یو خوستا اکرم خان کاکا دا فکر کوي چې اته لومړی په پوندو کې وي او چې عمر پخېږي بیا سر تخېږي.
هو خدا فکر نه کوي چې کله کله عقل په پوندو کې عادت کیږیم چې بیا هیڅ زړه نه کیږي چې سر ته وخیزي.
ځوانانی هیڅ په نظر کې نه راځي.
بس بس جمیله، زما په کاکا پسې ډېر خبرې مه کوه. که دی وکیل خواته پری نه خو دی په موټر کې خو پری خو دی کنه
غام په ډاله کې دام بل بیګه ټیکر دا وګوره
ته دی خو کا
وګوره
وی دا خو ماشومان دی دوی څه کوي
دا ورځ مړه جوړوي د سعید په کور کې معامده ویډیو ولیده چې ورځ مو بیګه ټیر شو
تاسو ته دا بیګه ټیکر شو
هو خود بس د ماشومان لوبې دی خود هغه پختنه لپاره چې موږ د سعید کور ته ورغلی وو هغه پختنه جواب نشوه
ستاسو پختنه څه ده
سلامت خان هغه د کمپاین د وخت په وعدو منکر شوی دی موږ هغه جواب پیدا کول غواړو چې سلامت خان ته وعده ور یاد کی
هو رښتیا را یاد شول
وایا څه در یاد شول زر لختی
د دې پختنه جواب دا دی واره په سپین او بی بریتو زمری کې ښکاری
څه شي دا څه وای زر لختی په دې زمری کې څنګه درته جواب ښکاری
کستا موبایل دی ماشومان دی ټوکو ویډیو ساتل او غږولای شي نو دی یو کاندید جمعنی نشی ثبتولی او ساتلی
واه بس زه اوس پوه شوم موږ باید همدا چې وکړو د کاندیدانو د ویناو ویډیوګانې به ثبتوو او ساتو بی او چې کله ترې وعدې هېرې شوې مخې ته به یې ورته ږدو
بس همدا دی ستا د سوال ځواب
مننه زر لختې ډېر ښه فکر دې کړی
په مننې نه خلاصېږي
وایه څه وکړم ستا امر او زما خدمت
د مننې پر ځای دا خدمت وکړئ چې تاسو بله ورځ د هاشم خان د کمپاین د وینا لپاره راټولېږئ ښځو ته هم یو ځای جوړ کړئ چې ویناوې واوري
ښځو ته د دې ضرورت نشته
ولې ښځې به رایې نه ورکوي
رایې به ورکوي خو
چې رایې ورکوي نو بیا ولې دغه رایې د پوهې له مخې غوره کاندید ته ورنکړي
چې هر څه وي خو زه د دې ملګره نه یم چې ښځې دې پخپله د هاشم خان د وینا اورېدو ته لاړې شي
د کلي ښځې له راډیو نه د کاندیدانو ویناګانې او مناظرې اوري او ډېرې ښې پرې پوهېږي خو جمیله ته باید زموږ سره مرسته وکړې چې ښځې کاندید لاسه هم وپېژني بیا رایې ورکړي
زه هم دا فکر کوم چې ښځې باید کاندید وپېژني بیا رایې ورکړي خو د هاشم خان د وینا اورېدلو ملګری نه یم
ترورې هغه لاسه مې له سترګو هېڅ نه لیدل کېږي چې سمسور زوی مې اوبه واخیستی و او غوپې یې ورکولې
بس دی نور بس دی نوره مه ژاړه زر مې نه لیرې الله دې تا ته صبر درکړي او هغه ظالمانو ته د خدای سخته جزا ورکړي
آمین
آمین
سمه ده ترورې خدای دې جنتی که له ډېره غمه د ځان نه سوی سکور جوړ کړی وخت کې دې پاکې که نوره مه ژاړه آفرین
رښتیا شفیقې اوس چې ستاسو له حجرې نه راتېرېدو خاوند یې لکه چې کوم کاندید ته د کمپاین د وینا خبرې کولې
هو لکه د هاشم خان د وینا خبرې به وې هغه لکه چې د کلي خلکو ته وینا کوي
ښه دا ځلې بیا یوازې نارینه راغوښتې که څنګه
نو ستا زړه دی چې ښځې هم راوغواړي د ښځې له کمپاین سره څه
ګوره د شورا یو وکیل بند خراب جوړ که او چې بند ونړېده یوه ښځه او ماشوم زوی اوبه واخیستل چې انتخابات دومره د ښځو په ژوند تاثیر کوي نو ولې په کمپاین کې برخه وانخلي
هر څوک خپل غم کوي موږ څو د کمپاینونه اورېدو ته هم نه پرېږدي
وای خورې کاندیدانو په یوه دیوال لاس عکس سریخ کړي خو له هماغونه به یو خوښ کړو او رایې به ورکړو دا د خبرو اورېدلې چا راایستلې
نو موږ خو د چا عکسونو ته رایه نه ورکوو
نو خبرو ته یې رایه ورکوئ
هو هغو خبرو ته یې چې پروګرامونه پکې راوسپړي چې ښځو ته څه کولی شي او بچو ته یې څه کولی شي دنیا خو یوازې په نارینهوو نه ده ودانه
یوه برخه خو یې پې ودانه ده
هو خو چې د دنیا دا بله برخه هم ورسره ودانه شي او یو ځای ورسره لاړې شو ځان پوه کړو په پټو سترګو به کاڼې نه ولو
دا د اسلام د پلار کار دی نو زه
شفیقې خو بیا ته د کلي د ښځو دا غوښتنه له خپل خاوند سره شریکه که چې څه وایي
دا خبره زما خوښه نه ده خو چې تاسو وایئ زه به یې ورته ووایم نو بیا د هغو کار دی چې منی که نه
په آخر کې سلامت خان مشرانو ته وویل چې نه ما څه ویلي او نه تاسو څه اورېدلي په راتلونکو انتخاباتو کې برای راکئ بند به درته جوړ کړم
بس پرېکړه که شرم ولري د چړې نوم نه اخلي دا ځلې څه وکړه چې بل ځل به یې وکړي
په دغو خبرو پسې مه ګرځئ ځان هوښیار کوئ ځان
د بدمشه خو ته بالاله دانه مو مخکې کړی عقل را وښیه که نه
عقل دا دی چې له ځان سره د کاندیدانو د ویناو ثبوتونه وساتئ
ثبوتونه موږ ته بله ورځ دا خبره د جمیل ملګري مو کړه چې وکیل ته مو د کمپاین د وخت ژمنې ور یادې کړي، نو که ثبوت را سره وای وعده یې مو په اسانه ور یادولی شوې.
زه به ورته وایم چې سلامت خانه، زه د بدمشه په یاد دیدی چې په خړو بریتو او لوی واسکټ راته ولاړ وي او ویل دی چې داسې به کوم هغسې به کوم.
ته به ورته وایې خو هغه به یې نه مني.
نو د همدې لپاره باید موږ د هاشم خان د ویناګانو ویډیو جوړه کړو چې هغه بیا له خپلو خبرو منکر نه شي.
جمیله، لاس ته پړق ورکړه چې شل شي، او همدا دې د کار خبره وکړه.
ښه، نو داسې وکړئ چې دا لومړی ویډیو به څوک ثبت کړي.
دا لومړی ښه کار به زه وکړم.
موږ ته دا هم په کار ده چې د هغه د خبرو غټ ټکي ولیکو، خو نه پوهېږم چې دا کار به څوک وکړي.
په لیکلو کې ولی جان تکړه دی، د مکتب په وخت کې نقلونه کړي دي. خو زه موبایل نه لرم، هغه چې ویډیو کوي زه به یې خبرې ولیکم.
ښه جمیله، نو ستا د ملګري په دفتر کې د ټوکې ویډیوګانې کتل خو بې ګټې کار نه و چې دا فکر یې تا ته درکړه.
زه د بدمشه دونه د یو بل ستاینې مه کوئ، ما ته د پخوانه معلومه وه چې ویډیو ثبتول دونه د کار شی دی. که یې نه منئ نو زما د سیاستي کاندید.
خدای دادا، سیاستي نه، سیاستوال.
او د همدغه یو ویډیو مې ثبته کړې ده. دا دی،
ته یې دې غوږه. ستا د سیاستوال سر خو سم لکه د ذوالفقار سر دی.
لوبه ډیره کړې ده، چرې زیمې مې اخیستي او څو وخت مخکې مې په کلي کې دوکان.
د ذوالفقار له دې منکر شي،
زړه د بدمشه نه ذوالفقار منکرېدی شي، او نه هم
به کوم سیاستوال خپل واده وتښتي.
هو که تښتیم خو د شرم سره به مخېږي.
ګورئ، الحمدلله زموږ ټول سیاستوال داسې نه دي چې له خپلو وعدو به تښتي. خو
او که وتښتي ویډیو به یې مخې ته کېږدو چې وګوره صاحبه، دا ته یو که بل څوک.
ورونو، په پای کې بیا درته وایم چې بیغمه اوسئ. د دې بند بیا جوړونه خو ډیر آسان کار دی. وایم کال دا مال زمانه په همدې سیم درې نور بندونه وغواړئ له څلیریشت ساعته برق سره. دا وطن امنیت راوستل غواړي.
جمیله، هاشم خان د هغه نه زیاتې ژمنې وکړې چې ذوالفقار د ټیم مشرۍ ته د نوماندۍ وخت یې کړی وي.
ملنګه، دا غټې وعدې هر څوک کوي، خو موږ باید وګورو چې د دغو وعدو د پوره کولو وړتیا لري که نه. ملنګه، ولی جان ته شو
هغه دی هلته وړاندې ولاړ دی، فلمبرداري کوي.
ورونو، تاسو غلی شئ چې هاشم خان څه وایي.
ستاسو څاروي باید کلینیک ولري، ستاسو د اقتصاد وضع باید دومره لوړه
سي. آفرین آفرین هاشم خانه، داسې خبرې کوې لکه رښتیا چې وایې.
زه د بدمشه دلاور خانه، زه یوه پوښتنه لرم.
ښه، خدای داده، زه پوهېږم چې ته څه وایې. ورونو، خدای داد غواړي چې د هاشم خان نه مننه وکړي چې د فوټبال ټیم ته یې سپورتي جامې ورته اخیستې وي.
نه نه، زه د بدمشه او په ځینو خبرو یې زما سر خلاص نه شو او پوښتنه ترې کوم.
ورونو، زه پوهېږم، خدای داد غواړي چې د هاشم خان نه مننه وکړي چې له کلیوالو سره یې مخکې د وریجو وړو او د غوړیو مرسته کړې وه.
زه د بدمشه د لاور خانه بله خبره کوه.
خدای داد، نه نه، چې هاشم خان خبرې کوي، بله خبره به دې بیا بل وخت وکړي.
پوښتنه لرم د لاور خانه، پوښتنه.
بیا زمونږ دیرې ته راشه، پوښتنه ترې وکړه.
موبایل
جان موبایل ور سره دی.
موبایل مات
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو سلام او سهار مو پخیر. د یو کلی زر غګونو د ډرامې نه هدیر شبه برخه مو اوریده. نن د نوي کال لمړۍ ورځ ده او هیله لرم چې دا په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ کال وي. د ډرامې د همدې برخې د موضوع په اړوند چې انتخاباتي مسایل دي نن هم بحث لرو. را سره ملما دی د سیاسي مسایلو څېړونکی محمد اسحاق اتمر. تاسو هم کولای شئ هم دا اوس ټلیفون وکړئ او په دې بحث کې را سره برخه واخلئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 سوه ات سوه دو ویشت و سوه پینزه پنزوس او سفر و سوه نه نوی دو سوه دری پینزه سوه سلویخت. زه نسیم شفاقیم او په تخنیکی برخه که انجینیر رامین کاکل را سره ملگره دی. اتمر صاحب ستاره مشب خیر اغلی.
مننه جوندی و سی.
کورو مدن. اتمر صاحب پسر که راتو ویست ده خلکو لپاره سوم را ضروری ده چه ده کاندیدان و ده پروگرامونو پاره زانون سم پوک دی البته ده انتخاباتی مبارزو پا وقت که او حقوی تا بیا ده پروگرام پر اساس رای ورکی.
مننه زغوار موال طولو های وادوالتا ده نوی کال مبارکی وایم او دغه کورنۍ سره خپل خواخوږي او تسلیت څرګند کوم چې هغه خپل عزیزان په تیر کال کې د لاسه ورکړی دی. خدای دې دغه تحمیلي جنگ د افغانستان نه په راتلونکي کال کې بیخي ایسته کړي.
آمین.
تاسو ډیر ښه سوال وکړ کوم چې څنګه خلک کولی شي چې د کاندیدانو د پروګرامونو او برنامو نه صحیح استفاده وکړي. په دې ډراما کې مونږ ولیدل چې ملنګ غوښتل چې د هاشم خان دغه خبرې ثبت کړي او بیا وروسته د یو عسکر د خوان هغه موبایل واخیستل شو. همدا اوس اولا مونږ ګورو چې ځینې نوماندان کله چې دوی خبرې کوي خلکو ته داسې وعدې ورکوي چې هغه د هغوی په توان کې نه دی. یا په طور د مثال دغسې یو د پروژو تعود کوي چې که تاسې هغه پرتله کوي د اوسني حالت سره سره د دېره چې دومره مرستې افغانستان ته راغلي دي هغه پنځه چنده نور هغه بودیجه غواړي،
یعنې صلاحیت څخه ډېر لوړ،
صلاحیت څخه ډېر لوړ. او په دې ترتیب یا مثلا ځینې ژبندان دغسې وعدې خلکو ته ورکوي. ما خپله اورېدلی دي چې د هغوی را پوښتنې شوي دي چې مثلا ستاسو اقتصادي تګلاره څنګه ده، هغوی ویلي چې مونږ به عشر او زکات ټولوو. یعنې دا
یعنې ژمنې باید د کاندیدانو د هغوی له صلاحیتونو سره برابرې
برابرې یو خبره، بل معقولي داسې یو هوایي خبره باید کاندیدان
کړي سین په سر چې بندونه وي جوړو.
یقینا یره داسې باید دی چې مثلا کاندیدان دغسې وعدې خلکو ته ورکړي چې د هغوی په توان او وس کې پوره دي. او خلک هم باید ځان پوهي کړي اوس د هغه وخت تیر دی چې خلکو په سمت او په ژبه او په تنظیم او په نورو شیانو باندې دوی یو خواته کېدل. ځینې نوماندان داسې دي چې د یو کارت نه ډېر استفاده کوي، د یو ادرس نه ډېر استفاده کوي او هغه خلکو ته داسې وعدې ورکوي چې دغه نمائنده ایم په اصطلاح زه د هغه حرکت غړی یم، یا زه داسې یم، یا زه هغسې یم. او په دې ترتیب د خلکو د احساسات د راجلبولو
مر صاحب مننه اورېدونکی لرو. لومړی به اورېدونکی را واخلو. توخی صاحب مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. توخی صاحب په خیر راغلی. له کوم جنم ټلیفون کړی او څه پوښتنه لرئ؟
د زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ سره په تماس کې یم. د ازادۍ کارکوونکو او محترم اوریدونکو او محترم میلمانو ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او د نوي کال مبارکي درته وایم.
مننه. کور ودان انتخاباتي مسایل دي څه پوښتنه لري توخی صاحب؟
زموږ د زابل ولایت البت موږ د دې ځای اوسېدونکي یو. دلته کمپاینونه هم ډېر داسې ضعیف حالت دلته چې زموږ په ولسوالۍ کې یعنې د شاجوی په بازار کې څه کمپاین کېږي، هم د شپې له خوا د خبرونه ویل کېږي. نو دا د ناامنۍ یو لامل یو رقم ده. او په ولایت کې هم داسې پرمختللي کمپاینونه نه کېږي. نو زموږ په سارا کې خو کوم په انتخاباتو کې بالکل برخه نه شي اخیستی. د بازار څخه په څلور کیلومتري په درې کیلومتري کې هم څوک نه شي تلای. نو دا د سارا خو بیخي په انتخاباتو کې نه نور برخه اخیستی، ښځه خو څه کوي؟ نو ما دا پوښتنه ده له محترم میلمانه څخه چې موږ به نو
بحث په دې څرخي چې دغه انتخاباتي مبارزو کې خلک باید کاندیدان کاندیدان باید خپل پروګرامونه څنګه تشریح کړي او خلک ترې څنګه استفاده وکړي. یعنې په هغه د انتخاباتو په مشروعیتو په دې مسایلو ډېر په دې بحث کې به نه غږېږو. نو تاسو توانېدلی یې چې هلته د کاندیدانو په کمپاینونو باندې او په پروګرامونو په تشریح باندې ځانونه پوه کړئ؟
نو موږ څنګه د شپې خو موږ د باندې موږ وتا د ورځې دی نه راوځي. نو موږ د دې له تشریحاتو یوازې ستاسو د ازادي راډیو د لارې څخه استفاده د کمپاین کوو. دلته خو بیخي هېڅ هم نشته. فقط په خپل بوډو کې لیکلي چې مطلب موږ به داسې وکړو داسې
مننه کور ودان توفی صاحب
ډېر مایوس یو موږ د دې توقع لدی چې چندان نه لرو چې موږ دپاره د خدمت وکړي ځکه چې په مخ کې انتخاباتو کې موږ په وکیلانو
کور ودان توخی صاحب وخت هم کم دی ډیره مننه کور ودان ستاسو هغه نظر هم واخیسته اندېښنه هم پر ځای ده اتمر صاحب بله رڼا پې واچي مننه کور ودان اتمر صاحب
تشکر دی توخی صاحب تاسو وګورئ ابدیت په واقعیت کې چې یو لویه ستونزه ده په اوسني راتلونکي انتخاباتو کې خو امنیتي ځواکونه وزارت عبور داخله او وزارت دفاع ملي او ابدیت ملي او نور امنیتي نهادونه په دې لټه کې دي یا په دې تلاش کې دي چې هغوی هغه د یو ورځ انتخابات خوندي وساتي په وجبو کې بنګه همدا اوس تقریبا 400 سایټ لرو چې امنیت یې تر تهدید لاندې او دا هم تلاش به داسې کېږي چې دغه تهدید کچه ټیټه شي پر صورت دا یو مشکل دی پاتې شو دا خبره چې څومره دوباندان په کلیو کې یا په ولایاتو کې یا په ولسوالیګانو کې څومره مثلا کمپاین کولای شي زابل زه فکر کوم د هغه نام نه ولایاتو ځینې دی مخصوصا په ولسوالیګانو کې امنیت ښه نه دی او دغه یو ستونزه موږ په ځینې ولایاتو کې تشکیل لرو طبیعي دی خو پر صورت امید دا دی چې امنیتي ځواکونه او نور ارګانونه وشي کولای چې دغه امنیت خوندي وساتي او د دوباندار هم دغه وظیفه ده چې خپل تګلارې خپل هغه ټول لرلیدونه د خلکو سره شریک
کړي
د هرې ممکنه لارې
مننه کور ودان اتمر صاحب کریم الله له پکتیا څخه په لاین کې دی مهرباني وکړئ کریم الله خان وروره
السلام علیکم تاسو ته رانو ملمتا او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام کوم مدن څه پښتنه لرې څه نظر لرې
مننه دا ستاسو موضوع پړو دی ای واچو ته موضوع راځه
و نو موضوع په دې سرخی چې انتخاباتي مبارزې دی او کاندیدان غوړي غوړي وادي په ځینو مواردو کې ځینې کاندیدان کوي دا څومره امکان لري دغه وادي عملی سي او خلک باید څه وکړي چې خپوي سي د کاندیدانو په هغه کاري پروګرامونو باندې
مننه نو کاندیدان خو دا دې مسالې دی چې دوی دا وادي به پرځای کی او هیڅ امکان دې نشته ځکه چې د خپلواک نه دی هیڅ واک په دې پلاس کې نه لري ولا د خپل کور واکم دوی پلاس کې نه لري څوک چې کاندید دی ځکه چې اها چا درولي دا یو لس کاندیدان دي دا عمره سوالات دي
مونږ هدف یوازې د جمهور ریاست کاندیدان نه دي د ولایتي شورا کاندیدان هم دي ستاسو په سیمه کې به د ولایتي شورا کاندیدان
دي شورا کاندیدان په مورید نه څه نه چا بیچاره دم راغن لري کنه څه په واس کې نه لري چې هغه ملت په پروژه مثلا اتدګيږي الته منځوريږي د خپل سیمه منځور کې د لپاره کار وکي بس خلمن یو نو الله دی وکي چې دا
کور ودان
دوی او څه کار وکي ملت
کور ودان اتمر صاحب لکه په ډرامه کې چې هم راغلی وو باید د کاندیدانو ژمنې خلک په یاد وساتي او بیا چې کله بریالي شول غوي ته په یاد کړی چې دا ستاسو نظر سمره مهمه ده ځکه چې پوزینه موارد کې کاندیدان په ډرامه کې راغلی وو چې وادي کوي بیا عمل پینې کوي یا لکه چې په ډرامه کې هم ویل سر عبد الله ورخان ویل چې دسه وعده کوي لکه فقط چې رښتیا وایي هغه کاندید ویل په دې موارد کې لکه وګورئ
تاسو ګورئ افغانستان ډیر نوې دی دغه انتخابات په برخه کې تقریبا منګه دوا یا درې پټول کې دغه انتخابات تر سره کړی دي او په دغه سیمهات کې چې هغه کې څلوي ښکاله پنځه ځله ښکاله جګړه روانه وي او خلک هم د وزګارتیا او پیسوادي او د جنگونو په مشکلاتو باندې اخته وي دغه توقع ډیر به مونږ نه لرو خو په نسبي صورت یره باید کاندید کوم وادي چې خلکو سره کوي باید په هغه باندې پوره پابندي په هغه باندې وفا وکړي د بل خوانه له نیکه مرغه چې دغه اوسني ټکنالوژي یا مثلا ټیپ ریکارډر یا فلم یا موبایل دا شان دغه زمینی برابري چې حداقل هغه کاندید چې خلکو ته فریب ورکوي او خلکو سره مختلف وادي کوي بیا کوم وخت کې چې دی پاغه څوکې باندې راځي او خپل وعده نشي پوره کولای، نو بعد خلک عقلا د دې لپاره چې هغه خپل کاندید ته دغه مسله ور یاد کړي کېدای شي چې دغه د دې ټکنالوژي له
اتمر صاحب مننه کور ودان د ښځو لپاره څومره ضروري ده چې د کاندیدانو د کاري پروګرامونو په تشریح خبرې شي، یا د رسنیو له لارې، یا په ځینو مواردو کې امکان ولري هغه غونډو ته ورسي، یا د کورنۍ نور غړي باید نارینه هغوی ته لږ معلومات ورکړي.
یقینا ښځې زمونږ د ټولنې نیم نفوس یا نیم بدن تشکیلوي، نو ښځې اوس خو په ډېر ځایونو کې دغه زمینه مساعد ده چې ښځې دې عملا خپل صلاحیت په خپل واک کې واخلي او عقلا دومره خوشي کولی چې دوی لاړ شي هغه د نماندانو هغه تګلارې چې دي یا نماندانو سره کښېني یا د هغوی خبرې د واوري یا هغوی د دعوت کړي. زه خو داسې پیشنهاد کوم که ښځې یو ځای ته تلای نه شي، نو دا د ښځو حق دی چې یو مجموعه د ښځو لکه یو شورا د ښځې، موږ اوس ډېر شوراګانې لرو په حالاتو کې چې هغوی د ښځو شوراګانې هم لري، یا مثلا مختلف مدني ټولنې دي چې هلته د ښځې پکې کار کوي، نو دوی ډېر اسانه طریقه باندې کولی شي چې د هغه نومان نه تقاضا وکړي چې هغوی دې راشي خپله نومان د دې دپاره چې که دوی ټول 50 ښځې یو ځای ته نشي ورتلی، نو نومان خو دوی ته ورتلی شي او د نومان امنیت هم خوندي ساتل کېدای شي. نو په دې ترتیب سره ښځې باید دا حق ځان ته خوندي وساتي چې دوی د نوماندانو د تګلارې نه پوره ځان
بیا هم اوریدونکی لرو له روزګان څخه نصیب الله مهرباني وکړي.
السلام علیکم، په نومړي قدم کې تاسو احمد صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. همدا رنګ ټول وطنوالو ته دا احمد صاحب څخه زما غوښتنه دا ده چې په دغه نومندانو باندې کول سمشیزو ټاکونې باندې او یا ولایتي شوراګان ته په دې باندې موږ څرنګه اعتماد وکړو اول کولای شو؟ دا خو کوم ولس مشران دي چې د تیر دوره کې انتخاباتو کې موږ ته تجربه سو کړه، ولایتي شورا و کړه، ولسی جرګې و، ولس مشر چارې و، هغه ټول قومي تعصبات په نظر کې نیول. نو اوس په بر هم د اورزګان ولایت کې کوم وکیل صاحبان چې موږ لرو، کوم سنات په کابل کې لرو یا دلته لرو، هغه ټول په قومي لیول پر قومي تعصباتو باندې دي. موږ د اتمان سره څه خدمت غوښتنه ده چې موږ موږ دا غرای استعمال کو، نیکو استعمال رای ورکو او یا غرای څخه ډډه وکړو. دا خو افغانستان په دا رقم چارو باندې نه جوړې چیزینې وسمان دي.
نصیب الله خان، ستاسو پښتنه واخیستل سو هدف هم دا و چې اتمر صاحب باید رڼا و چې دغه رایه موږ ورکو کوي ورنکو، ځکه د قومي مسایلو قومي تعصبات کور مدان وخت هم کم ده. اتمر صاحب به درته وایي.
تشکر نصیب الله جان، زما سلام بوده و بره. ګوري یو مسله دا ده چې موږ دغه ټول توقعات چې لرو دا په یو ځل په یو کال په 15 کال کې موږ نشو پوره کولای. دغه اولنۍ قدمونه دي چې موږ د یو واقعي دیموکراسي خواته ځو. زموږ ټولنه هم دغسې ده، متاسفانه دغه ستونزې زموږ په ټولنه کې شته دی. دا زورواک شته دي، زورواک سره تړلي ډوبادار هم شته دي، دغه قومي تعصبات هم شته دي. دا زموږ د ټولنې د فرهنګ یو جز دی. اوس موږ د دې نه ځان نشو خلاصولی. د دې په عوض چې موږ بېخي رایې ته لاړ نه شو، دا به ډېر ښیي چې موږ دغه پوهاوی خلکو ته ورکو او خپله لاړ شو. دغه تاسو چې پوهېږئ خپله په خپل ولسوالۍ کې، خپله په خپل کلي کې کولای شئ چې دا ستاسو وظیفه ده چې خپل کلیوالو ته ووایئ چې وروره راځئ په قومي کارت باندې نه ځئ، راځئ په بل آدرس باندې وځئ، د یو سړي په ښه قابلیت باندې لاړ شئ، د یو سړي په تعوت باندې لاړ شئ، د یو سړي په تخصص باندې لاړ شئ. یعنی خپل رایې خو ستاسو په لاس کې دي، دا کولای شئ چې په صحیح توګه هغه نه استفاده وکړئ، هغه وکاروئ. نه دا چې تاسو بیخي بایکاټ وکړئ او د پروسې سره. نو که تاسو بایکاټ وکړئ پروسې سره، دا زمونږ درد نشي دوا کولای. دا به بهتره وي چې موږ د بل انتخاباتو دپاره به دغه ټول ستونزې انشاءالله د منځه
کور ودان. اتمر صاحب، ګران اوریدونکو، د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. تاسو کولی شئ د ډرامې په اړه خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ. دغه راز اتصالاتو ګډونوال کولی شي 903 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي. اتمر صاحب، یو بل موضوع هغه ده چې په کورنیو کې سیاسي آګاهي یا سیاسي خبرتیا په مجموع کې دا څومره
مهمه ده، مثلا د انتخاباتو په اړه یا په نورو مسایل سیاسي مسایلو باندې، مثلا په کورنۍ کې یو غړی خاګای څومره ضرورت چې نور ته باید لږ معلومات ورکړي په خپل کورنۍ کې د خزو په ګډون؟
بله، دا ډیر مهمه خبره ته تاسو اشاره وکړه. ګوري زمونږ رسنۍ دا بکلافیت لري سره د دې چې دوی دغه رادیو ګاډي دي یا مثلا تلویزیونونه دي، دوی څلوري ساعته خپرونې لري. دا د دوی هم یو وظیفه دا ده، یو دنده دا ده چې دغه مسایل د دوی خلکو سره شریک کړي. د بل خوانه د استادانو، د بلا صاحبانو، یا مثلا د قوم د مشرانو، یا مثلا په کلي کې چې کوم باسواده خلک، کوم پوه خلک اوسیږي، دا هم د دوی وظیفه ده چې دغه تبلیغ دی دوی په جوماتونو کې، دغه تبلیغ دی دوی په مکتبونو کې، دغه تبلیغ دی. دا خو د چا په نفع تبلیغ نه دی چې موږ وایو چې دا په مکتب کې برای، لیکن دا خو زموږ مسؤلیت دی چې خلک په دې باندې پوه کړو چې انتخابات څومره مهم دي. ستاسو په یو رایه باندې کولای شي چې تاسو د خپل هیواد سرنوشت تعیین کړي. یا دا هغه مسایل دي چې دې کې ټول موږ او تاسو مدني ټولنې، مکتبونه، استادان، پوهنتونونه، رسنۍ، مطبوعات، ورځپاڼې، دغه ټول په دې کې مسؤلیت لري چې دغه خپل مسؤلیت ادا کړي، خلکو ته دغه پوهاوی ورسوي.
بله، ډیره مننه کور ودان اتمر صاحب. زموږ وخت هم کم دی، مجبور بحث هم پای ته ورسو. ګران اوریدونکو، په انټرنیټ کې هم د یو کلی زر غږونو د ډرامې ترڅنګ د ازادي راډیو ټولې خبرونې اوریدلی او لوستلی شئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com او azadiradio.org. نننۍ بحث مو همدومره وو. له ښاغلي اوریدونکو نه مننه چې له موږ سره اړیکې ونیولې، او اتمر صاحب ته هم کور ودانی وایم چې هغوی ته ځوابونه وویل. 9 بجې شوې، بله خبرونه سلطان محمد سرور سټوډیو ته راغلی.